वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو خدا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د مې د میاشتې یو کم ډیر شمنیته ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د ملګری ملتونو امنیتی شورا په خپل رپورت کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتی ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر دی او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي د خپل ټاکل شوی وخت نه درې نیم کاله د زند وروستو نن د بلوچستان د دیشتونه زیاتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې په دغه سیمه باندې د ترهګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی لیدلی شوی او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرین لیمان کلی په کنټرول کې اغستی دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوې مرکز ګڼل کیږي خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی که قبضه کوونکی ګڼي چې لیمان یا نوري علاقې به د دوی شي نو دوی په غلطه دي سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د ملګري ملتونو امنیتي شورا په خپل تازه رپورت کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر ده او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي د غا رپورت کې ویل شوی تیر کال په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ختمېدو نه پس ٹی ٹی پی د افغان طالبانو سره د تعلقاتو په سبب دغه حالاتو نه ګټه پورته کړې او هلته موجود د نورو تندرو سره هم رابطې جوړې کړې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نږدې 4000 وسلوال د پاکستان او افغانستان د ګډې پولیس سره نږدې په سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې میشتي او د غلطې د بارانو جنگیالو یو ستره ډله جوړه کړې ده رپورت کې په دې خبره په ځانګړي توګه غور شوی دی چې ٹی ٹی پی په دې وروستو کې د ویشل شوو 1000 ډلو په بیا رایوځای کولو خپل ځان بیا فعال کړی دی او دغه ډله په دې باور ده چې د پاکستان حکومت سره خبرو کې په سخت دریځ خپلولو به د دوی په لیکو کې د یووالي په ځای پاتې کېدو کې مرسته وشي د ملګري ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د څارنې کمیټې د مې په شپږشتمه خپل پرلپسې 14 تفصیلي رپورت خپور کړی دی چې پکې د طالبانو واکمنۍ او د بارنو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته کتنه شوې ده په دغه رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې القاعده وس هم د طالبانو سره اړیکې لري او دا وایي کړی ده چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سیمو کې دی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده بیت یې کړی دی طالبانو په وروستو کې د القاعده سره د اړیکو دعوه رد کړې وه او ویلي وو چې د دوهې تړون ته ژمن دي او هیڅ بارنۍ ترهګرې ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازت ورنه کړي خو د رپورت ته لاس جواب نه دی ویلی د رپورت په اړه خپل د القاعده ډلې خبرګون هم وسپورې مخې ته نه دی راغلی د خپل ټاکل شوی وخت نه د درې نیم کالو د زند وروستو نن د شنبې یا اتوار په ورځ د بلوچستان د 4 دیشتونه په 2 دیشتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې دغه کړکېچ څپلې صوبه کې په امنیتي ځواکونو ترهګر بریدونو کې زیاتوالی لیدلی شوی په دغه انتخاباتو کې ویل کیږي چې د 1400 نه زیات نارینه او ښځینه امیدواران برخه اخلي او د 1500 نه زیات امیدواران بغیر د سم مقابله کامیاب شوي هم دي بلوچستان صوبه کې د انتخاباتو په موقع د امنیت د وزې په قابو کې د ساتلو لپاره د 1500 نه زیات پولیس لیویز او د فرنټیر کور په ګډون امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړی شوي دي الیکشن کمیشن په 2 دیشتو ضلعو کې د 1500 نه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي چې پکې د 2000 نه زیات پولینګ سټیشنونه ډیر حساسه او 1900 حساسه اعلان کړی شوی دي الیکشن کمیشن وایي په ټوله صوبه کې یوازې 122 ښځې امیدواران په عمومي څوکو باندې د سړو سره په مقابله کې دي د الیکشن کمیشن تر مخه د بلوچستان په 10 ضلعو کې په عامو څوکو باندې ښځې امیدواران نشته او په 2 ضلعو کې بیا یوازې یوه ښځه ده دغه بلدیاتي انتخابات به د 2019 کال د مې په میاشت کې ترسره کېدل خو په خپل وخت ترسره نشو ځکه چې د هغه وخت د صوبایي حکومت په خواست عدالت د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ حکم صادر کړی وو او د بلدیاتی ادارو د چلولو لپاره سرکاري افسران ټاکلي وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د دغه انتخاباتو حتمی نتیجې به د جون په دویمه اعلان شي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری او پاکستان کې د ځمکو د یو ستر کاروباري شخصیت ملک ریاض ترمنځ د ټلیفون هغه مشکوکي خبرې په سوشل میډیا ښکاره شوې دي چې پکې ملک ریاض د عمران خان لخوا آصف علي زرداری ته د سازباز یا روغې جوړې پیغام رسي. په سوشل میډیا رسوا شوو دغه خبرو ته خبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم وای عمران خان د ځان بچ کول په خاطر خپلو سیاسي مخالفینو نه د مرستې غوښتنې کولې، خو چې په دې کار کې ناکام شو نو بیا یې د بارانی سازش دروغجنه بیانونه جوړ کړه. خو د تحریک انصاف ګون مشران دا آډیو دروغ بلي او وای عمران خان نه د هغه مخالفینو انارو غوښتله، خو هغه هیڅ چاته د خپل اقتدار بچ کولو دپاره سوالونه نه دي کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا احتساب قوانینو کې د شوو بدلونونو عدالت کې د چیلنج کولو اعلان هم کړی دی. شاه محمود قریشی وای د دې ترمیمونو مقصد هغه خلک بچ کول دي چې اچھی د ملک پیسې لوټ کړی دی. خو حکومت دریز لري چې تیر حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره کاروله. د احتساب قانون کې د شوو بدلونونو نورستو به وسته سیاسي انتقام لپاره د نیب د کارول کېدو مخاوني ول شي. او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرين لیمان کله یې په کنټرول کې اغسته. دا کله په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوي مرکز ګڼل کېږي. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دونیاسک د ملیشیا ډلو او روس فوزونو په شریکه د یوکرين کامپرستونه د لیمان کله آزاد کړو. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زلینسکی ویلي کا قبضه کوونکی غني چې لیمان یا نوري علاقې باندې دوی شي نو دوی په غلطه دي. دونباس با د یوکرين وی د دې سره سره د روس او یوکرين ترمنځ د جنگ په حق لا تازه خبرونه کې واشنگتن پوسټ اخبار وای په برتانیې کې د روس سفیر ویلي روس با په یوکرين اټمي وسله استعمال نه کړي، ځکه چې روس د دې قسمه وسلې استعمال اجازه هغه وخت ورکړي چې کله د ریاست وجود ته خطر وي. د دې نه علاوه نیویارک ټایمز هم وای د جنوبي یوکرين په خرسون کې یوکرينی فوج جوابي کاروایي شروع کړي. ا یوکرينی فوج وای دوی د روس دفاعي کرخامه ته کړی ده. اهم دا وتر دي د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل زبختور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په افغانستان کې مشت د تحریک طالبان وسلوالې ډلې د پاکستاني ریاست په ضد وګدمهاله مهم تپام ګرځولې او دا ښایي چې دا غوي سره د ډزبندۍ د لوزنامو لپاره د پاکستانی چارواکو د خبرو د کامیابی امکانات محدود دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونه کمیټې په دغه رپورت کې دا هم ویلي چې القاعده هم د افغان طالبانو سره ټینګي او نږدې اړیکې لري او دا یې کړی دا چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټته او د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده بیت کړی دی. په پاکستان کې د امنیتي چارو څېړونکي افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ډلو شتون د پاکستان لپاره یو جدي او مستقل ګواښ ګڼي او وای دوی نه ویني چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان رواني د امن خبري بریالي شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سارنې او ارزونې کمیټې په خپل ریپورت کې ویلي چې د لا قانون پاکستانی طالبانو تحریک د افغان طالبانو سره تړلې دي او ویلي چې تیر کال د اشرف غنی د حکومت د ختمېدو وروسته د ډلې ته ګټه رسیدلې ده او دا ډله د افغانستان سره تړاو لرونکو د نورو ترهګر ډلو سره نږدې رابطې هم لري. د ریپورت تر مخه لا قانون تحریک طالبان پاکستان نږدې 4000 جنگیالي د پاکستان او افغانستان افغانستان پولی تسلما جنوبی مشرقی او مشرقی سیمو کې میشته دي او دغلته د غیر ملکی جنگیالو یو لوی ډله هم جوړه کړی ده. د ملګرو ملتونو دا رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې مطبوعاتي راپورونه وایي د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیل شوی، خو پاکستانی چارواکو د دې مذاکراتو پخلی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې خبرداري ورکړی شوی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی ریاست پر ضد اوږد مهاله مهم ته پام ګرځولی، یعنی دا چې د ټي ټي پی سره د جنگ بندې د لوزنامې د کامیابی امکانات محدود دي. په اسلام آباد کې د غیر دولتي تنظیم فاټا ریسرچ سنټر سیلانکار او ایگزیکټیو ډایریکټر منصور خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي فکر نه کوي چې د ټي ټي پی او پاکستانی چارواکو ترمنځ روانې خبرې به بریالي شي. دواړه اړخونه په یو بل اعتماد نه کوي.
دغه مجاهدین چې دا کوم ځانته مجاهدین وایي دا ازبک ته غږ دی، خو دغه ټول پریزنس په افغانستان کې هم شته او پاکستان ته خطر ده چې په ټي ټي پی کې افغان
همداراز د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې ویلي شوی چې القاعده اوس هم له طالبانو سره ټینګي اړیکې لري او د دغه ډلې مشر ایمن الزواهری د طالبانو د امیر سره خپل بیت بیا تازه کړی. افغان طالبانو په دې رستو کې د القاعده سره د اړیکو دعوی رد کړی وی او ویلي چې د دوه تړون ته ژمن دي او هیڅ بهرنی ترهګر ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ور نه کړي. خو افغان طالبانو د ملګرو ملتونو اوسنی رپورت ته کوم جواب نه دی ویلی او نه القاعده شبکې دې ته کوم خبرګون خودلې. ملګری ملتونه وای القاعده افغانستان کې وروستي بدلون او د طالبانو واک ته پر رسیدو خوشاله ده او په سیمه او افغانستان کې موجودګي لري. د امنیتی چارو پوهان لیفټیننت جنرال ټاټ تلت مسعود دیوا ته وای په افغانستان کې راغونډې شوې ترهګر ډلې القاعده، ټي ټي پی، داعش او نورې د پاکستان لپاره مستقل او جدي ګواښ دي. د پاکستانی طالبانو اراده او منصوبه ډېر خطرناک دي. هغه غنی چې په پاکستان باندې بشپړ غلبه تر لاسه کول اړین دي. که څه هم د هغوی سره امن خبرې روانې دي، خو د هغوی پر ضد به د پاکستانی ریاست مبارزه او جګړه جاری وي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د داعش خراسان ډلې وروستي بریدونو ته هم اشاره شوې او ویلي چې د دې ډلې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر پیژندل کیږي اوس هم ژوندې او د خپلې ډلې په ولکه کې دي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په خوره د داعش، خراسان، القاعده او نورو ترهګر ډلو حضور د گاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې سبب کېدی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلور. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري او یو کاروباری تن ملک ریاض ترمنس د ټلیفون د لارې خبرو په کم کې چې ملک ریاض د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام آصف علي زرداري ته رسول غواړي. وروستو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي عمران خان د ځان د بچ کولو لپاره خپل سیاسي مخالفینو نه د مدد خواست کولو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا د احتساب قوانینو کې شوی ترامیم په عدالت کې د چیلنج کولو خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ځان بچ کولو لپاره د خپل مخالف سیاسي ګوندونو نه ان آر او غوښتله. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نږدې ورځو اسلام آباد په مارچ په حق له عمران خان ویلي دي مظاهره چانو باندې پولیسو سخت تشدد کړی وو. د عمران خان حکومت خارجه وزیر شاه محمود قریشی د حکومت لخوا احتساب قوانین کې شوه ترامیم د چیلنج کولو خبره هم کړې ده. میډیا سره خبرو په وخت پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي د دوی ګوند د ترامیم په عدالت کې چیلنج کوي او دوی ستر محکمه نه هم خواست کړې ده موجوده حکومت لخوا شوه ترامیم نوټس دی واخلي.
ان ترامیم کی بینیفیشری ایک الیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بدرتی سے لوٹا ہے.
شاه محمود قریشی وایي د دې ترامیم مقصد هغه خلک بچ کول دي چې د هیواد پیسې لوټ کړي ده. بلخوا حکومت وایي د دې ترامیم مقصد دا و چې احتساب اداره په خوانی حکومت د سیاسي انتقام د لپاره استعمال ولا او د ترامیم پس به د ادارې سیاسي مقصد د لپاره استعمال ختم شي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ټوټر ویلي دي 15 مئی د دوی د ګوند اسلام آباد ته مارش په وخت پولیسو لخوا په مظاهره چانو سخت تشدد شوی دی او د دې غندنه دوی کوي. په دغه غرض اسلام آباد ته رسیدو سمدستی پس عمران خان دغه احتجاج ختم کړي وو. حکومت ته یې د شپږ ورځو مهلت ورکړي وو. کچره نو انتخابات دوی اعلان نه کړل نو بیا به اسلام آباد ته دوی مارچ کوي. عمران خان دی وخت په خبر کې موجود دی په کوم صوبه کې چې د دوی د ګوند حکومت دی او ور باندې دا تور هم لګي. هلته دوی د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت سرکاري ذرایع استعمالوي. آیا عمران خان به اسلام آباد ته مارچ وکړي او ولې دوی دلته احتجاجي ناسته ونه کړه؟ د دې تاسو په ځواب خبریال محمود جان بابر وای
د دې میا نواز شریف خلاف راوته او نه دی اواز نو د سر د پاکستان ادارې هم ورسره د اغیم لا تړ هم ورسره او هغه دا غنله چې عمران خان به د ملک او چلی نو دې سره به زمونږ د میا نواز شریف او د آصف علي زرداری او د نور کوم سیاستدانان دي د دې نه به زمونږ ځان خلاص شو د ملک په شکم دا عمران خان مو په شریک او چلو هو اوس دا ځل د عمران خان د خپل حکومت د تلو نه پس چې کومې خبرې وکړي او کوم حرکتونه چې هغه وکړو هغه چې د چاچا نومونه واغستنو هغې خلکو نه میا نواز شریف او آصف علي زرداری دوه ټولې ورباندې وبخل. نو دې دپاره اوس په دې وخت کې عمران خان ته چې کوم ډېر زیات ضروري شیز دی هغه دا دی چې هغه سره دې سپورټ وي او دا سپورټ اوس په دې وخت کې نه ښکاري. او بیا هغه هم چې کله خپل کارکنان چې کوم دي نو هغه هم په سرحده پورې مایوسه شوي دي چې تا یو ځل راوست هلته دې ورسولو تولی چې واپس راځي نو
خلک بلخوا عمران خان او د دوی ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد اسلام آباد بیربل پولیس تاڼو کې یو شمیر مقدمه هم درج شوې دي او حکومت واضح هبې دي چې د مقدمو کې به دا مشران نیول کیږي. بلخوا پخوانی صدر آصف علي زرداری او پاکستان یو لوی کاروباری تن ملک ریاض سره خبرو آډیو لیک په کوم کې ملک ریاض پخوانی صدر ته وایي عمران خان ورسره روغه کول غواړي خو آصف علي زرداری ترې انکار کړی دی. پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي عمران خان ځان بچکولو لپاره خپل مخالف ګوندونو نه انارو غوښتله. پاکستان تحریک انصاف دغه آډیو لیک ردوي او د ګوند یو مشر شهباز ګیل وایي په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې څېړونکي وایي سیاست کې سیاسي او تصوراتي استعماري کارول نوې خبره نه ده، خو د عمران خان په وروستي سیاسي بیانیه کې دا استعاري ډېرې زیاتې او په بدل بدل انداز کې مخې ته راغلي دي. سیاسي لیډران دا ولې او په څه مقصد استعمالوي او د ولس کومې برخې د دې نارو د اثر لاندې راځي، په دې موضوع د سیړونکو نظر د ډیو خبريال حمید الله پر ریپورت کې.
سیړونکو وايي په پاکستانی سیاست کې د سیاسي استعارو استعمال کسو هم ډیر سیاسي ګوندونه کړې دي، خو پر وستهو کې د تحریک انصاف چیرمن او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا کار انتها ته رسول دي. دوی وايي تبدیلی، نیا پاکستان، ازادي، حقيقي ازادي، سیاسي انقلاب او بیا سیاسي جهاد هغه استعاري دي چې عمران خان پر وستهو کې په خپلو تقریرونو او مطبوعاتي کانفرنسونو کې ډیر زیات کارولې دي. د پیښور په هنتون پروفیسور خورشید خان وايي
ټولې مختلفې دعوې کوي، لاول به وتي یو سوي بیا جدوجهد به وتي په حقيقي از اول به بیا به ازادي وي بیا به حقيقي ازادي وي واسي د جهاد دا پر راغه شای چې د دې نه بعد دی وی چې جنگ دی. او زما خیال دی چې عمران خان دونه زیات اټریکټیو شوی یا کریسمټک چوت نو ویلی شو یا موږ ته یې منځ خو ته کړ هم چې د دې د پر د دې کوم فال ور دی د هر غلطی معاف کړي کوم مخالف دی ک هغه سمره هم ټکوي نو کدر عمران خان مخالف تیر د مخالف دی.
خدا په خبر په هنتون د جرنالیزم شوبي استاد ډاکټر فن شپ وايي د تا موږ د سیاسي استعارو پر ځای تصوراتي ناره ویل شو چې د حقیقت نه لري دی خو ځنې ولسی طبقو تازه راخون کړي.
سیاسي انقلاب کاغه د جهاد پونوي کاغه د تبديلي نه پاکستان پونوي دا ناري وي. سیاسي انقلاب د پرا یو سټیبل اکونومي ډېر ضروري ده. معاش نه بغیر ستا خبره صرف خبري. پاکستان 52 ټریلیون روپیز قرضدار ده، په دغه کې 20 نه 22 ټریلیون روپیز حکومت دی غای عمران خان حکومت کې خسر شوی دي. د مطلب دا ده چې عمران خان د ملک معاش ازادۍ د پرېس نه لیکړي. وګوره دا صرف ناري نه دي، ډېر خطرناک عوامل دي. ولې سمخت هغه نه پاکستان غختلو اوس هغه د جهاد نما کوي په د ریجن په کانټیکست کې جهاد ته ګوره دا د ټوپک مبارزه ده.
پر وستهو کې په سوشل میډیا د عمران خان د تیر لنګ مارش نه هغه ویډیو کلیپ ډېر د موضوع لاندې دي چې پکې د خپل تقریر په موخه ورته د قومي اسمبلی په خواني ډیپټی سپیکر قاسم سوری وایي چې خپل تقریر له اسلامي ټچ ورکړه. پروفیسر خورشید وایي د معاشري هغه ځوانه طبقه چې تعلیمي یافته ده هغه د نظام پر ځای د شخصیت پرستۍ پسې روانه ده. نو ځکه دی مدام داسې قسم نارو او سیاسي او تصوراتي استارو ته متازوي.
زما خیال دا هغه خلک دي چې فرستریټډ دي، انا محرومي چې احساس چې دی په دې خلکو کې ډېر زیات دی. دا خلک چې دی نو د یونیورسيټیانو ډیګریانې وکړي، د کالجونو نه فارغ شو، د دې سره روزګارونه نشته. دا دنیا تم ګوري چې ترقی کوي، دا انډیا تم ګوري، بنگلاديش تم ګوري چې ترقی کوي، مونږ ولې ترقی نه کوو؟ دا خلک چې دی نو زما خیال کله کله مونږ مذهبي انداز کې ګورونه یو اپولوجیسټک ویو جوړ شوی دی چې هغه نوی مذهبي خلک چې هغه ځان ته ماډریټ وي، خو هغه چې دین په یو طریقې سره د جهاد په دې لفظ هم چې دین یقین کوي.
څېړونکي وایي دا تصوراتي نارې په ولسی کچ سیاسي او نظریاتي بیداری نه راولي، بلکې په سطحي نارو او لږو معلوماتو اډانوي. نو ځکه د ولس په جون کې لنډمهاله سیاسي حرکت خو پیدا کولی شي، خو د هغوی په جون کې حقیقي بدلون او معاشي سماجي ودا نشي راوسته. حمید الله، ویو ویر، ڈی ون نیوز، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ودا. په پاکستان کې څېړونکي وایي دا ځل د پاکستان پولیسو د تاریخ انصاف د احتجاج په وخت په خشان خپلې ځموارۍ ترسره کړې دي، او دا ځل د مظاهره چانو قابو کولو لپاره د نور کله په سیر پوز نو را بلل شوی. څېړونکي د پاکستان د پولیسو د استعداد په اړه څه نظر لري؟ سادیا قاسم شاه ورسره خبرې اترې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
امنیتی سیرون کی وای د پاکستان تحریک انصاف په لانګ مارچ کې شریک احتجاج کوونکو ته په اسلام آباد او پنجاب کې څنګه پولیس مخامخ شو، څنګه هغوی خپل سرکاري فرض تر سره کړلو، دغه هر څه وښودلو چې پولیس د امن او امان پر ځای کولو یو داسې اداره ده چې د احتجاج کوونکو یا د عامو خلکو غوسه او شدت برداشت کولو او ځان کې جذب کولو اهلیت لري او امن پر ځای کولی شي. یو امنیتی سیرونکو محمد عامر رانا وای په تیر وختونو کې د تحریک لبیک پر تشدد مظاهرو کې به پولیس هله بیزړه شو چې کله به حکومت آخري وخت کې هغوی سره د امن پر ځای کولو لپاره موعده وکړه، او حکومت په اکثر د ملیشي او فوز را بللو نه پس پولیس یو طرف تکړو. خو دا ځل پولیس ته د غزمواري ورکړل شي و چې د سیاسي ګډوډي کې امن پر ځای کړي، او هغوی د غزمواري ډیر ښه طریقې سره ترسره کړله.
پچھلے کچھ سالوں سے پولیس کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا، خاص طور کے اوپر ٹی ایل پی یا جو دیگر
تیر وقتوں کے پر پولیس دس اعتماد نو شوے لگا دا ٹی ایل پی او دا نورو مذہبی جماعتوں پر لت او جلسے جلسوں کے او پیرا ملٹری زواکونا استعمال شوی ہو، خدا زل پر پولیس اعتماد او شو، او پولیس خپل ذمہ واری مؤثر انداز کے تر سرکڑا، پولیس احکامات باندې ښه عمل کړي او جذبه یې هم اوچت شوی. تیر ځل او دا ځل هم دغه فرق ښکاره دو.
خو په پیښور کې یو څېړونکی او خبریال جاوید عزیز خان چې د پولیس او امنیتی امور باندې نظر ساتي وای پولیس د امن او امان پر ځای کولو ذمہواری همیشله ډیره خطر سره کړې ده، او خیبر پختونخوا کې خو دوی د ترهګرۍ مقابله کړي. پولیس استعداد او اخلاقی جذبه هم لري، خو کو دوی ته د پولیس اعلی چارواکو او د حکومت له طرفه احکامات واضح ورکړي شي.
دا سچویشنز کته سو غره په کی پی کې 10-15 کال ډیر زیات چیلنجینګ سچویشن وو، د لائن اورډر، د ټیرر اٹیکس په هغه کې اکثر چې کوم پولیس ولا دي ټول صوبه کې د کلک ورته ولاړو، سویسایډ بومرز ته ولاړو، ایمبوشز ته ولاړو، ټارګټ کلینګ ته اوس هم ولاړ دي، بوم اٹیکس ته ولاړو. نو زما په خیال کې د پولیس فورس دې د دې قابل دی چې هر یو سچویشن ډیل کی، خو صرف د برنه انسټرکشنز چې دي هغه کلیئر پکار دي چې کوم انداز کې ډیل کول دي، سمرا ریسټرنت شو کول دي او سمرا اگریشن شو کول دي.
امنیتی سیرونکو وایي کده پولیس پېښورانه استعداد سیوا کړی شي او هغه له آلات او وسیلې ورکړي شي، نو دوی د ملک په هر ځای کې د امنیت پر ځای کولو سره سره سیاسي ګډوډي کې هم استحکام او امن او امان راوستلو کې خپل موثر رول لوبولی شي، خو صرف دوی باندې د سیاسي حکومتونو له طرفه د اعتماد ضرورت دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
پرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې د درې کاله ځنډ وروسته د صوبې د سلور دیرشونه په 2 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې د امن او امان د ساتلو لپاره پکې د شپږ گزارو نه زیات پولیس او اف سی ځواکونه ګمارل شوي دي. دا دغه انتخابات د پارټیو په کچه کیږي او د بلوچستان اکثره ګوندونه پکې برخه اخلي چې نږدې وصل به خلکه رجستر شوی وټران به پکې خپل رایې چوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د جون په 2 نیټه اعلان کیږي. د بلوچستان د بلدیاتی انتخاباتو وروستي حال د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په 2 کې بلدیاتی ټوټاکنې تر سره شوې. د ایالت ټوټاکنو د کمیسیون د مشر په وینا په بلوچستان کې اولنی ځل 122 ځنی کاندیدو پر عام نشستو باندې خپل ځان کاندید کړی وو. که څه هم د بلدیاتو د ټوټاکنو په 2 مرحله کې به هم کامیابه کونسلران به بزګر او مزدورکار زنانی او لژکی کونسلران انتخاب کوي چې دغه مرحله اعلان بیا وروسته کیږي. په چمن سرحدي ښار کې د ټوټاکنو څارکوونکي یو حکومتي چارواکي بلال اتار وویل چې په سرحدي ضلعه چمن کې اساسه ترین پولینګ مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم نصب کړل شوی وي چې د پولینګ د عمل نگراني وکړل شي.
د سکیورټي ډېر سخت انتظامات او کم ووټر سي اگر راځي هغه بالکل فازادانه توګه باندې خپل ووټونه استعمالي. او بل دویم خبره په دې کې دا هم ده چې دلته زموږ په اکثره د 1500 زیات پولینګ سټېشنز دي هغه اساسه ترین قرار شوی دی غبن سکیورټي سی سی ټی وی کیمرې هم نصب شوې دي.
کڅه هم په ټوله ایالت کې رائے ورکوونکي پی سي ډي شرایط تر اوسه د ټوټاکنو کمیسیون نه دا جاری کړي خو پر پولینګ مرکزونو باندې رائے ورکوونکو ډېر زیاته ګڼه ګڼه لیدل کېدل. رائے ورکولو په مهال د سیمې یو کس اجي عمران و وی وی ډي وته وویل چې باید پښتانه کابل د ټوټاکنو په مهال په خپل منځ کې رولولي سره ښکارا کړي.
که خلک لا سره ورکي یو کله بیا جنجال نه راځي، لیکن وټینګ چې دی همیشه خونریزه دی. پدا کې همیشه هغه بدپلی جوړیږي چې د خلکو د ډیر شلو کالو دوستیانو سره خرابې کې. خو کوشش هر سړی دا وکي چې پر امن طریقه باندې خپل ووټ استعمال کړي او پدا کې د څوک چا سره خوبدیا اظهار نکړي.
د چمن سره د شهر یو بل کس امین الله وویل سپلاند ستد دغه بلاتي ټوټاکونو تر سر کې دوه څخه د دې مسایل حل کول به یقیني وګرځول سي.
دا ډیر ډیر وزن دي، د مسایل زیات سول دي سر. او کوم زموږ مسایل چې هغه بلاتي انتخابات درای حل کېدلای شي، نو موږ په ډیر زیات عدد سره راوتلی یار سره خپل مخصوص کینډیډیټ ته خپل رائے ورکړي، ځکه چې دا پاره چې د داخلو مسایل حل شي.
په ټول بلوچستان ایالت کې 15,25,000 درسواته نیوی ووټرز دي چې دا ټول بنن ورس په لړای ورکول. چې دا غرای ورکول د پاره 15,216 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی وو. خو د ټوټاکونو د کمیسیون د ویان په وینا 1,540 اتیا کاندیدان مخکې بلا مقابله کامیاب شوی دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. بل رپورت هم د بلوچستان د بلدیاتی انتخاباتو په اړه. په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو د پرم نه ساتلو لپاره د شپږ وزرونه زیات پولیس او اف سی ځواکونه ګمارل شوی دي. خو بیا هم رپورټونه وایي په ځینو سیمو کې د بدمنۍ پیښې مخې ته راغلي. دغه پیښو وروستی حال د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخابات پر مهال باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړي کچې ګامونه اخیستي وو او د صوبې په 2 ضلعو کې تر 6,000 زیات پولیس، لیویز او ملیشه قواوې ګمارل شوي وې. د صوبې و ضلع ډېرې حساسه ګرځولې وې. 4,000 واډونه بیا لږ حساس وو. یوازې 1,000 واډونه له خطر څخه د باندې ګرځول شوي وو. خو د دې باوجود د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د نامنۍ د پیښو راپورونه مخې ته راغلي دي. سرچینې وی چې د کلوب د بارلی په سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې راکټونه د لیویزو پر چوکۍ باندې راوغورځول چې د لیویزو له چوکۍ سره نږدې لګیدلې دي، خو تلاپات یې نه جوړولې. او دغه ډول هلته په منګوچر کې هم د پولیسو پر سټېشن باندې نامعلومه وسلوالو لاسي بم وغورځوي چې په نتیجه کې دوه لیویز انټپیان شوي دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو سکرتر هاشم غلزی په دې باب ویایي.
بلوچستان صوبه کې د مقامي حکومتونو انتخابات نن نیټه ده. په 2 ازلاو کې د انتخابات شروع دي. موږ 15,200 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ کړی دي. پولینګ سار شو 8 بجې سٹارټ دی، تر اوسه پورې روان دی. او غټه واقعي نه ده شوی، خو کوچنی موقعیت سوی دي. موږ پولیس، لیویز او اف سی په پولینګ سټېشنونو په علاقو کې لګولې ده.
دغه ډول په تربت او په کلو کې 13 ورځ د پولینګ سټېشنونو سره نږدې بمی 14 هم سوی وي، خو تلاپات بیا نه وړولې. په خوزدار او په شاو خاصیمو کې پولیس ویي چې دوی بمونه هم ناکاره کړی دي. او دغه ډول په چمن، چاغی، جعفر آباد، کلات، جوهان، کلو او په نور یو شمیر سیمو کې بیا د قبایلی او د سیاسي ګوندونو ترمنځ نشته سوي دي. د چارواکو په وینا چې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي، تر 15 زیات پیټ ټپيان سوي دي. او بل لور ته بیا بلوچ ملت پال نېشنل پارټي تور لګولې دي چې حکومتي وزیران په ټول ټاکنو کې درغلي کوي او سرکاري ماشينري کاروي او د دوی پولینګ سټېشنونه تر 80 کیلومتر لري بدل کړی دي. دوی له الیکشن کمیشن څخه غوښتنه وکړه لسی له درغلي ز صفا انتخابات تر سره کړي.
بلدياتي انتخابات مختم مش ډېر تحفظات ولې چې د انتخابي الکو باندې ګډبر شوی او انتخابي فیرستان باندې ګډبر شوی او نن بلوچستان مختلف علاقو باندې وزیران، ایم پی گان، انتظامیہ مداخلت شروع دی. اکثر علاقوں باندې ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر حکومتی خلق ته فیور ورکي. دا ګر سره موږ نه منو کې بای
د الیکشن کمیشن چارواکی وی چې د مکران ډیویژن په کیچ، تربت، پنجګور او په شاو خاصی مو کې چیرې امنیتی وز ډیره خراب ده او الته بلوچ وسلوالي ډېر ډېر فعال دي. دالته پر یو سل اته واردون باندې چا هم کاغذان نه جمع کړي. صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخابات پر مهال باندې د اساسي قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده هم پال کړي وه چې له سوابه یې وهي چاته پر پولینګ سټېشن باندې د هیڅ ډول د وسلې د وړلو اجازه نه وه. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیبا ده. د اوکراین په خیرسون سیمه کې د روس په لوا انتظامی نائب مشر ویلی روس سره د شاملې دوه په اړه د ریفرندم اراده نه لري. او په لیمن خار کې د قبضی ورستو روستا یو اهم مرکز په لاس ورغله چې کېدل شي وس په دغه سیمه کې د روس په تګلارې کې یو ښکارا بدلون مخې ته راشي. د اوکران د جګړې ورسته حال د ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د خالی پورس په خرسون سیمه کې د روس په لوا انتظامیه نائب مشر کیرل استراموسوف رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې پر ریفرندم هیڅ خبرې نه دي شوې. کیرل ویلي دي چې په لنډه موده کې د ریفرندم یا په دې اړه د وټونو اراده نه لري او چې کله په سیمه کې کلاري پر ځای کړي او انتظامیه فعال شي نو بیا کېدل شي په دې اړه څه فیصله وشي. د اوکران چارواکو وړاندې خبرداري کړې چې د روس ځواکونه او د روس د خوا پر ځای شوی انتظامیه د کال 2014 په شان د دروغو د ریفرندم د لارې په ډونباس کې د بیلتون خوخو ځان له هوادونه جوړول غواړي. د سیمه د فروری په میاشت کې په اوکران د يرغل د شروع ورځو راهسي د روس په قبضه کې ده. او سی ان ان خبري ادارې لیکي چې د سیمه راوتلي کوم خلکو سره یې هم چې خبري کړې دي نو هغه په علاقې کې د بدو حالاتو ذکر کړي. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په دونس کې د ریل ګاډو اهم مرکزی خار لیمن نیولې دي او ګڼل کېږي د دې اهم پرمختګ په وجه د اوکرين په جګړه کې یو اهم بدلون ولیدل شي. روس ویلي دي چې د خالی پورس د آرکټیک په سیمه کې د هایپرسونیک میزایل کامیاب ازموینه کړې ده. د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د زرکون په نامه هایپرسونیک میزایل زر کیلومتر لرې خپل هدف په کامیابۍ سره وشتل دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه تر مخه د برتانیې د پاره د روس سفیر ویلی دی چې روس با په اوکرين کې ټیکټیکل نیوکلیایي وسله نه کاروي. پی بی سی خبری ادارې سره په خپل خبرو کې آندری کیلن ویلی دی چې روس یوازې د دې وسلو د کارولو هغه وخت اجازه ورکوي کله چې خپل وجود ته خطر ورپېښ شي. د لیمن د نیولو روسو په دونباس سیمه کې د روس عملیات اوس یو بل پړاو ته داخلي دي شي. د خار د سیورودونس نسل وخت کیلومتر لري پروت دی. د ډونباس د ټولو نغټ خار سیورودونسک اوس هم د اوکرين د ځواکونو په قبضه کې دی. روسي ځواکونه دا وخت په سیورودونسک باندې بمباري کوي. د لوهانس گورنر ویلي دي چې روسي ځواکونه سیورودونسک ته ورننوتي دي. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې علاقو د روس قبضه به د کرملن لپاره یو غټه سیاسي ګټه وي او دا به خلکو ته په اوکرين د يرغل د قانوني جواز په توګه پیښ کړل شي. د اوکرين ولسمشر ولادومار زيلنسکي د خالی پورس ویلي دي چې روس په سیمه علاقه کې ناتر سره بمباري شروع کړې ده او دا چې په ځینو علاقو کې خلکو ته د پناه اخستلو لپاره نورو علاقو ته د تللو اجازه هم نه ورکول کیږي. زيلنسکي یو وار بیا د نړۍ غوښتنه وکړه چې روس ته یو ترهګر ریاست وبللی شي. زيلنسکي په روس د بشر وژنې تور هم لګولې دي. ولادومار زيلنسکي د خالی پورس د برتانیې د وزیر اعظم بوریس جانسن سره د دفاعي مرستو د تیلو پرسد او په یو شمیر نورو شیانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکای چارواکو منل ده چې اوکرين پر لپسې د ام ال ار اس په نوم د جدید میزایل غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې اوکرين نه غني دا به ورته د امریکا د خوا زر تر لاسه شي، ځکه په ډاګه دا خبره یې نه ده کړې. ځینې امریکني چارواکو ویلي دي چې کېدلی شي د بایدن انتظامیه راتلونکې اونۍ اوکرين ته د دغو میزایلو د ورکولو اعلان وکړي. امریکا او مغربي هیوادونو تر دې دمه د ام ال ار اس همرا جدید وسله اوکرين ته نه ده ورکړې. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي که چېرې اوکرين ته دا میزایل ورکول کېږي نو دا به د جګړې بل پړاو ته د وړلو یو غټ ګام وي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د امریکای صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن بنن د ټیکساس یووالډی ښار کې د سکول د ماشومانو د وجنې په یو ماتمی دستوره کې د ګډون لپاره ځي. په دغه ښار کې سورز وړاندې په یو الیمنټری یا پرایمری سکول کې یو 13 کلن وسلوال سالواډور راموس 19 ماشومان او دوه استادان په ډزو وجلی وو. پولیسو راموس هم په موقع وجلی وو. د صدر بایدن د دغه دورې نور تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر بایدن به د اتوار په ورځ د امریکای د ټیکساس یووالډی نومي خاریې ته ځي، چرته چې تیره هفته د ماشومانو په راو الیمنټری نومي سکول کې د یو ټوپک مار د لاسا 19 ماشومان او د دوی دوه استادانې وجلی شوې دي. په دې میاشت کې دا دویم ځل دی چې صدر بایدن د دې قسم واقعې د غمرازای په لړ کې د واشنگتن نه بهر ځي. دین وړاندې صدر بایدن د نیویارک بفلو علاقې ته تللی وو، چرته چې یو سپین پوستي ټوپکمار یو سوپر مارکیټ کې په خپلو ډزو لس تور پوستي کسان وجلی وو. صدر بایدن سره به د ټیکساس د یووالډی په دوره کې د د کور ودان جیل بایدن هم ملګری وي او دوی به د یووالډی د سکول په واقعه کې د وجلې شوو ماشومانو او استادانو او د بچو کسانو کورن نو سره ملاقاتونه کوي. صدر بایدن او د کور ودان جیل بایدن به په دغه واقعه کې د وجلی شوو ماشومانو د یادگار ځای ته هم ځي او سیکرټ هارت کیتولیک نومي ګرجا کې به خلکو سره په شریکه د وجلی شوو کسانو د پاره په دعا کې هم شرکت کوي. د خالی په ورځ یووالډی کې لوی شمیر خلک د سکول په واقعه کې د وجلی شوو یو وشتو کسانو د ماتم د پاره راغون شول او غوی ته د عقیدت پرځونی وړاندې کی. د یووالډی د سکول د واقعې تحقیقات د خالی په ورځ هم جاری وو. دا تحقیقات خصوصي طور د سکول دننه د اتلس کلن ټوپکمار سلواډور راموس د مقابلې د پاره د پولیس په ډیل کولو وشول. د ټوپکمار راموس سلواډور سکول ته د ورننه وته او د ډزو شروع کولو نه یو نیمه غنټه پس په سرحدونو گشت کوونکی پولیسو والا په سکول ورننه وتل او ټوپکمار راموسی وویشتو. مختار خلیل، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
ګرانو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی وړاندې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بیسلی چین ته سفر کړی او وای په بیجینګ یې ټینګار کړی دی چې خپلې د ترګرې خلاف تګلارې ته بیا کتنه وکړي او د دې خبرې باور ورکړي چې دا تګلارې د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سم ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د رويټرز خبری ایجنسی له خبر لمخې میرمن بشلټ دا خبره تکرار کړې چې شپږورځنی سفر د چین د بشري حقوقو د پالیسو په اړه سیړنه نه و، بلکې د چین له حکومت سره د خبرو یو موقع و. د بشري حقوقو ډلو او لویدیزو هوادونو چین ته د میرمن بشلټ په سفر چې د خالی په ورځ ختم شو نیوکې کړي. په دې سفر کې هغه د ایغور مسلمانانو د لویدیز سیمې شینجیانګ لیدو ته هم ورغلی و. میرمن بشلټ د مے په 13مه نیټه چین ته خپل سفر پیل کړو چې د رويټرز په وینا دا په 13 کالو کې د دې هیواد ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلی چارواکي لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تیر کال ویلی چې دوی په دې باور دي چې په شینجیانګ کې غور مسلمانان په غیر قانوني توګه نیول شوي دي، ناوړه چلن ورسره شوی او په زور کار کول ته مجبور کړی شوی دي. میرمن بشلټ د خالی په ورځ د چین له غوانګجو خارا د زوم د لارې یو انلاین خبری غونډه ته په دې اړه وویل. ما د دوی د ترهګرۍ او د تندروي د مخنیوي ګامونه په پراخه توګه د عملی کېدو په بنیاد پوښتنه او اندېښنې راپورته کړې، خصوصا په دې اړه چې دا د ایغور او نور مسلمانانو پر حقونو اغیز لرلی شي. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا هم وار په وار په چین تور لګوي چې شینجیانګ کې د ایغور مسلمانانو بشري حقوقونه تر خپل لاندې کړی دي، خو چین دا تورونه تل رد کړی دي. رویټرز لیکي د میرمن بشلټ رسائی لګو ځایونه توا ځکه چې وای د چین حکومت ته کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر هغه ته محدود سفر بندوبست کړو او بهرنی خبريالان هم ورسره نو. مشل بشلټ په آنلاین خبري غونډه کې شاوخوا یو سل او شل خبريالان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل، خو د بشري حقوقو ډلو ور باندې لدی لکبل نیوکی کړي چې وای لګ معلومات یې خبره کړي دي. رویټرز وای د بشري حقوقو ډلې او لویدیز هوادونه اندېښمن دي چې د چین حکومت با د میرمن بشلټ سفر د ایغور مسلمانانو د بشري حقوقو په اړه خپل ریکارډ تایید وګڼي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر تر خبري غونډې سو غنټو وروسته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو شو د چین سرکاري رسنو ته وویل چې د میرمن بشلټ سفر د رښتینی شینجیانګ د لیدو او تجربه کولو موقع برابر کړی و.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بدا په پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو د نرخونو په نورو زیاتولو د امروزه استعمال سیزونه نور ډیر ګران شوی دي، او د په پاکستان کې روان سیاسي او اقتصادي کړکیچ ته نور هوا ورکړې ده. د پاکستان په دې حالاتو د امریکې په نیویارک ټایمز اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خپور شوی چې د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو د نرخونو په اوچتولو د امروزه استعمال ټول سیزونه ډیر ګران شوی دی. د سره پاکستان کې سیاسي او اقتصادي اړې غړې نور زیات شوې دي. په دې حالاتو د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې دی. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د شاباش شریف نوی حکومت دا کار عالمی مالیاتي ادارې IMF نه د شپږو ارب ډالرو د قرض بوت کولو د پاره کړی دی. اخبار لیکي چې پاکستان کې د ګیس پټرولو او د ډیزل نرخونه 40% زیات کړی شوې دي. د سره د پاکستان د خپل خارجي قرضو د نه ادا کولو د وستون د ختمېدو ویره پیدا شوې ده. تزیانګاران وایي چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خلک د شاباش شریف د نوي اتحادي حکومت نه بدره کېدې شي، او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د لریکولو رښتو په ملک کې راپورته غیر یقیني حالات نور خرابې دي شي. د دانشورانو په اټلانټیک کونسل کې د پاکستان د معاملو ماهر وزیر یونس وای چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خکاری داسې چې حکومت تخپل سخت فیصلې سخت رد عمل ته ځان نیولې دی. اگر که دې سره بازارونو کې تر څه وخت پورې د حالاتو خکېدو او د غیر یقیني حالاتو د سړېدو امکانات شته، خو حکومت له د ملک د موجوده اړیګړینه د وستو د پاره د دې قسمه فیصلو جاری ساتل ګران شي. د عمران خان د لریکولو نه پس عمران خان خپل درنو عوامي جلسو کې مسلسل دا تورونه لګی چې د وزیر اعظم د منصب نه موجوده اتحادی حکومت او فوج په شریک سلا مسلات لري کړي دي. ځینې چارواکي دا هم وایي چې د IMF د خوشالولو د پاره د تیلو د نرخونو په اوچتولو حکومت د ملک ټول خلک عمران خان سره ملګری کړي دي، او نږدې ده چې دوی یو ځل بیا عمران خان سره د حکومت خلاف لارو کوسو ته روزي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباش شریف د نوي اتحادی حکومت د تیلو د نرخونو د زیاتولو فیصله د مسلم لیگ نون او د نورو اتحادی پارټو انتخابي مستقبل خطري سره مخ کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباش شریف په مشرۍ کې نوې حکومت د خپل خپو مضبوطولو کوششونه کوي، خو ډیر خوند نشته ځکه یو خو موجوده حکومت د خلکو په خوخه نه دی جوړ، بلکې د عمران خان د لریکولو وروسته پارلیمان کې دننه جوړ شوی حکومت ته بل دا چې په دې کې هغه سیاسي پارټۍ راغونډي دي چې په تیرو وختونو کې تل د یو بل سره مشت ګریوان پاتې شوی دي، خو اوس د عمران خان د ویری خپل کې یو موټی شوی دي. د شاباش شریف د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند دننه هم د پالیسو په فیصلو سخت اختلافات راپورته شوی دي. نیویارک ټایمز د پاکستان په سیاسي او اقتصادي اړیګړي د پویدو د سرخط لاندې خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د تیرو سو میاشتو راسي پاکستان کې د راپورته سیاسي الغو تلغو د لاسه عمران خان د وزیر اعظم د کورسین لاس وینځلو، خو اخبار لیکي چې د عمران خان په لریکولو کې مخالفه سیاسي پارټۍ اله کامیاب شي کله چې فوج د عمران خان نبرسته شو. مضمون لیکي چې عمران خان د مخالفه پارټۍ د عدم اعتماد د تحریک د ناکامه کولو د پاره شپه په شپه د قومي اسمبلی د ختمولو هڅه وکړه، خو د ملک ستر عدالت سپریم کورټ ورلدا کوشش ناکامه کړ. پدی د عمران خان او د فوج په خپلو کې سخت اختلافات راپورته شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباش شریف د حکومت نوې وزیر خزانه مفتا اسماعیل آی ایم ایف نه د قرض اخیستو په خاطر د شروع ورځې نه د تیلو د نرخونو د اوچتولو په حق کې وو، خو اقتصادي پالیسو کې په ډیل کولو د پاکستان روپۍ د امریکای د ډالر په مقابله کې ډیره زیاته راپریوتې ده. دې سره خساره زیاته شوې ده او د خارجي کرنسۍ ذخیره صرف لس ارب ډالر پاتې شوې ده، کوم چې د ملک صرف د دو میاشتو درآمد لکافی ده. د تیرو د نرخونو او چتورو سره اگر که روپۍ لګه د قلارې سا اخیستې ده، خو په قول د نامتو اقتصادي کالم نویس یوسف نظر، پاکستان لا اوس هم اقتصادي بوختو کې انخته ده او تر سوچ ورل آی ایم ایف د قرض مکمل امدادي رقم نوی ورکړي، غیر یقیني حالات به هم دا شان وي. هر کله چې سیاسي اړیګړي دا غیر یقیني حالات نور زیات سنگین کړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو په حق خپل معلوماتي رپورت په دې تبصره ختم کړي دي چې پاکستان په خپل تاریخ کې آی ایم ایف نه څو سوزره امدادي قرضې اخیستي دي. اگر که عمران خان او وړاندینی وزیر اعظم نواز شریف دواړو د خارجي مالی امداد او قرضو خلاف په لکرکه او نفرت ښکاره کړي دي، خو د پاکستان اقتصادي حالات تل داسې خراب پاتې شوي دي چې د آی ایم ایف په شمول نورو مالیاتي ادارو نه قرضونه مجبورن اخیسته کیږي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو د بایو د زیاتوالي وروسته په خیبر پښتونخوا کې د غنمو، وړو او خوراکي تیلو بای هم زیاتې شوې دي. د پاکستان د شمیرنې اداره وای کلیزه د ګرانې شره 14.9 تر رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وای د تیلو د بایو زیاتېدو اثرات د خوراکي شیانو په بایو هم پریوزي او امکان دی چې په ګرانۍ کې نور هم اضافه وشي. د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو د قیمتونو د زیاتوالي وروسته په خیبر پښتونخوا کې غنم وړو او خوراکي تیلو بیو تر څنګ د گاډو کرایانې هم زیاتې شوې او نوکر پېشه خلک وایي د ګرانې له امله یې ژوند ګران شوی. په مردان ښار کې سرکاري کارکونکي نور بادشاه وی وی ډیو ته وایي په تیرو دوو کالو کې تنخواګانې 40% زیاتې شوې خو ګرانې 200% زیاته شوې. وی وایي باید چې حکومت په راتلونکي بجټ کې 50% تنخواګانې زیاتې کړي.
ځکه چې دا وایي په ترخانګانو کې په دوو کالو کې 40% اضافه شوې او په خوراکي موادو کې د دغه اوسط مطابق 300-200% اضافه شوې. زما خیال دا دی چې لکه دا خلک کوم بلورو دا شی ډېره ګرانه شي او برداشت یې نه کړي. څورلو ګاډو کې ډیوټۍ لږی راځي کرایان یو په دوه شوې.
څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې یو میاشت وړاندې د غنمو فصل تیار شوی خو روانه میاشت د 15 نیټې وروسته د غنمو د یو منبیا د 3000 روپۍ نه 3500 روپۍ ته رسیدلې او هم دغه رنګ په صوبه کې 40 کیلوګرام وړو د 1.5 روپۍ په ځای 14.5 روپۍ میلاویږي او د خوراکي تیلو یو لیټر قیمت د کال په سر د 1.8 روپۍ نه 1.5 روپۍ لیټر تر رسیدلی. سرکاري شمیرې وایي روان کال د تیر کال په مقابل کې د غنمو پیداوار د 2.5 میلیونه ټن نه 6.4 میلیونه ټن تر اوسه شوی. تیر ورځ د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې حکومت د 600,000 ټن غنمو د درآمد کولو منظوري هم ورکړې او په یوټیلیټی سټورونو کې په وړو چینه اوریجو دالونو او وړو ریایتونه برقرار ساتلی دي او په خوراکي تیلو یې 2% اضافي کسٹم ډیوټي هم ختمه کړي. د اقتصاد ماهر لحاظ لري وی وی ډیو توایي د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي اثرات د بنیادی ضرورتونو په بیو هم پریوزي.
تیل قیمتونو کې نیخ پنیغا اثرات ترانسپورټیشن آمدروپ کی یاد آغی پا پیدواری سلائیت زکر چی زیتر کارخانی وغیرہ کی جکم دے جنریٹر یا دا سیزون استعمالی کی انہوں دا حقی دا وجنہ دا سیزون گران شوی دی. دویم سیز دارے چی حکومت نصر بجلی بوز گرانے زکر چی دا بجلی دا تیلو نا پیدا کی گی بلکہ دا حقی دا آئی میف سر جکم معاہدہ روانہ دا نا جکم سبسیڈی دا آغا با ہم خاتمی دا حقی اثر با ہم دا بجلی پا قیمتونو نیخ پنیغا پری ہو دی.
دا پاکستان دا شمیرن ادارہ 13 پا خپل رپورٹ کے وای کلیزه گرانی 14.9% تر رسیدلې او په ونیزه گرانی کې 0.25% کمی راغلی دی. اداره وایي په ټول ملک کې په مجموعي 1500 شیانو کې د 20 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې، د 15 شیانو بیې راکمې شوې او په 19 خوراکي شیانو کې څه بدلون نه دی راغلی او په ملکی کچا مجموعي گرانی د 14% نه زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد د پاره زمون همکار مختار خلیل دا راکړی ده.
په ایتوپیا کې د جاري جنگ د لاسه په لکونو خلک د خوراک کمی او د بلوګو تند سره مخ دي. په ایتوپیا کې د دریو کالو راسي د سختي سکړې له سبب د جنگ نوران دي امن حالاتو کې هم خلک د خوراک محتاج وو. خو د وفاقي او د سیمایزو فوجونو او د ټیګري د ازادۍ د عوامي محاس ترمنځ د انختی جنگ له سبب د خلکو دا مشکلات نور سیوا شوې دي. د متحده قانونو وینا ده چې د ټیګري د کل 55 لکو آبادۍ 90% نه زیات خلک دا وخت د خوراک ډیر زیات اجتمن دي. همدغه وجه ده چې د امریکای په دې حالاتو کې د راوړاندې کېدو په وجه د ایتوپیا حکومت او د ټیګري او د افار سیمایزو واکدارانو تیرو هفتو کې د جنگ د ختمولو په لوري بنیادی اقدامات کړی دي او جنگ د پلو خلکو لپاره د خوراک رسول لاري پرانستی دي. د مثال په توګه د ایتوپیا وزیر اعظم ابي احمد هنګامي حالات ختم کړی دي، ځینی سیاسي قیدیان خوشي کړی دي او د ټیګري د حاکمانو له طرفه شوی اعلان سره سمي د جنگ د بندولو اعلان کړی دی. بلخوا د ټیګري فوجونه تر ډیره حد پورې د افار نه رستو شوې دي او د جنگ د لانجې په روغه ساده د غصول د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړي دي. خو بیا هم د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جنگ ټولو فریقو تکلک وینا کړي ده چې د جنگ د ختمولو او په امن سره د خبري راغونډولو کوششونه توند کی او لکه څنګه چې صدر بایدن ویلي دي، جنگ د پلو خلکو ته دي د انساني خواخوږۍ د امداد د سمدستي رسولو په لار کې پراته ټول رکاوټونه ختم کی. خاغری بلینکن زیاته کا مونږ اوس د جنگ فریقو ته دا ټینګه وینا هم کو چې د خبرو اترو په ذریعه د دزمنده کولو موقعینه فائدہ واخلي. امریکا دې ته تیار ده چې د خلکو د سرونو بچکولو په کوششونو کې لاس امدادو کی او د ایتوپیا سالمتیا او سلامتیا په ځای اوساتي. امریکا د یو داسې سیاسي عمل هم ټینګ مرسته کوي چې د هغې په ذریعه د ایتوپیا دننه د بی اتفاقۍ د لاسه لګیدلي پر هرونه ځای لراشي او د ایتوپیا د ټولو خلکو امن نصیب شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د مې د میاشتې یو کم ډیر شمالي ته ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته از سمینا احسن هرکلی ویم. تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د ملګری ملتونو امنیتي شورا په خپل رپورټ کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر دی او خبرداري کړې د پاکستان او جی ٹی پی ترمنځ روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي. د خپل ټاکل شوی وخت نه درې نیم کاله د زند وروستو نن د بلوچستان د دیشتو نه زیاتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې په دغه سیمه باندې د ترهګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی لیدلی شوی او د روس فوج دا وکړي د مشرقي یوکرین لیمان کلی په کنټرول کې اغستې. دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوي مرکز ګڼل کیږي. خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی که قبضه کوونکی غنی چې لیمان یا نوري علاقې با د دوی شي نو دوی په غلطه دي. سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې باندې کوز د خبرونو تفصیل. د ملګری ملتونو امنیتي شورا په خپل تازه رپورت کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر ده او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي. د غا رپورت کې ویل شوی تیر کال په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ختمېدو نه پس ٹی ٹی پی د افغان طالبانو سره د تعلقاتو په سبب دغه حالاتونه ګټه پورته کړي او هلته موجود د نورو تندرو سره هم رابطې جوړې کړي. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نږدې سلور زره وسلوال د پاکستان او افغانستان د ګډي پولیس سره نږدې په سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې میشتي او د غلطې د بارانو جنگیالو وستره ډله جوړ کړې ده. رپورت کې په دې خبره په ځانګړي توګه غور شوې ده چې ټي ټي پی په دې وروستو کې د ویشل شوو ولسو ډلو په بیا رايوځي کولو خپل ځان بیا فعال کړی دی او دغه ډله په دې باور ده چې د پاکستان حکومت سره خبرو کې په سخت طریق خپلولو به د دوی په لیکو کې د والی په ځای پاتې کېدو کې مرسته وشي. د ملګری ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د سارنې کمیټې د مې په شپږشتمه خپل پرلپسې 14 تفصیلی رپورت خپور کړی دی چې پکې د طالبانو واکمنۍ او د بارنو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته کتنه شوې ده. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې القاعده وسوم د طالبانو سره اړیکې لري او دا وایي کړي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولیس تنستي د افغانستان په ختیځو سیمو کې ده او د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده به ته کړي ده. طالبانو په ورستو کې د القاعده سره د اړیکو دا وارد کړي وو او ویلي وو چې د دوه تړون تاشمندي او هیڅ بارنۍ ترهګري ډلې تبه په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. خوده ریپورت لاسه جواب نه دی ویلې. د ریپورت په اړه خپل د القاعده ډلې خبرګون هم وسپورې مخې ته نه دی راغلی. د خپل ټاکل شوی وخت نه د درنیم کالو د زنګروستو نن د شنبه ایتوار پورس د بلوچستان د سلورو دیشتونه په دوه دیشتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې دغه کړکې سپلې صوبه کې په امنیتي ځواکونو ترهګر بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی. په دغه انتخاباتو کې ویل کېږي چې د 1400 زرونه زیات نارینه او خزینه امیدواران برخه اخلي او د 1500 زیات امیدواران بغیر د سمقابلې کامیاب شوي هم دي. بلوچستان صوبه کې د انتخاباتو په موقع د امنیت د وزې په قابو کې د ساتلو لپاره د 1400 زرونه زیات پولیس لیویز او د فرنټیر کور په ګډون امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړی شوي دي. الیکشن کمیشن په دوه دیشتو ضلعو کې د 15000 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړی دي چې پکې د 2000 زیات پولینګ سټیشنونه ډیر حساسه او 1900 حساسه اعلان کړی شوی دي. الیکشن کمیشن وايي په ټوله صوبه کې یوازې 122 خزي امیدواران په عمومي څوکو باندې د سړو سره په مقابله کې دي. د الیکشن کمیشن تر مخه د بلوچستان په لسو ضلعو کې په عامو څوکو باندې خزي امیدواران نشته او په وو ضلعو کې بیا یوازې یو یو خزه ده. دغه بلدیاتي انتخابات به د 2019 کال د مئی په میاشت کې ترسره کیدل خو په خپل وخت ترسره نشو ځکه چې د هغه وخت د صوبایي حکومت په خواست عدالت د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ حکم صادر کړی وو او د بلدیاتي ادارو د چلولو د پاره سرکاري افسران ټاکلی وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د دغه انتخاباتو حتمی نتیجې به د جون په 2مه اعلان شي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری او پاکستان کې د ځمکو د یو ستر کاروباري شخصیت ملک ریاض ترمنځ د ټلیفون هغه مشکوکي خبرې په سوشل میډیا ښکاره شوې دي چې پکې ملک ریاض د عمران خان لخوا آصف علي زرداری ته د سازباز یا روغې جوړې پیغام رسېږي. په سوشل میډیا رسوا شوو دغه خبرو ته خبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم وای عمران خان د ځان بچ کول په خاطر خپل سیاسي مخالفینو نه د مرستې غوښتنه کوي خو چې په دې کار کې ناکام شو نو بیا یې د بارانی سازش دروغجنه بیانونه جوړ کړل. خو د تحریک انصاف ګوند مشران دا اډیو دروغ بولي او وای عمران خان نه د هغه مخالفینو انارو غوښتله خو هغه هیڅ چاته د خپل اقتدار بچ کولو د پاره سوالونه نه دی کړی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا احتساب قوانینو کې د شوو بدلونونو عدالت کې د چیلنج کولو اعلان هم کړی دی. شاه محمود قریشی وای د دې ترمیمونو مقصد هغه خلک بچ کول دي چې اچي د ملک پیسې لوټ کړی دی. حکومت دریز لري چې تیر حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام د پاره کاروله. د احتساب قانون کې د شوو بدلونونو نورستو به وسته سیاسي انتقام د پاره د نیب د کارول کېدو مخاوني ول شي او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرين لیمان کلیې په کنټرول کې اغسته. دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوي مرکز ګڼل کېږي. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دونیاسک د ملیشیا ډلو او روس فوزونو په شریکه د یوکرين کامپرستونه د لیمان کلی آزاد کړو. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي ک قبضه کوونکي غني چې لیمان یا نوري علاقې باندې دوی شي نو دوی په غلطه دي. دونباس با د یوکرين وی د دې سره سره د روس او یوکرين ترمنځ د جنگ په حق لا تازه خبرونه کې واشنگتن پوسټ اخبار وايي په برتانیې کې د روس سفیر ویلي روس به په یوکرين اټمي وسله استعمال نه کړي ځکه چې روس د دې قسمه وسلې استعمال اجازه هغه وخت ورکوي چې کله د ریاست وجود ته خطر وي. د دې نه علاوه نیویارک ټایمز هم وايي د جنوبي یوکرين په خرسون کې یوکرينی فوج جوابي کاروایي شروع کړي او یوکرينی فوج وايي دوی د روس دفاعي کرخه ماته کړې ده. اهم دا او ترتیب ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای جی واخ پرونه ده.